السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبري جنن د نورستان پر وضعیت خبري کوو. تاسو هم کولی سئ په دې پروګرام کې برخه واخی، زنګ را ووهئ یا خپل نظر یا هم پوښتنه را سره شریکه کړئ. د تماس شمیرې وروسته لنیږي، اوس خبرونه را سره واورئ. لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع له خروج اعلان سوي. د سولې عالي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو چاودنې درې افغان کان کیندونکي مړه کړي. د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان سوي دي. چارواکي وایي په دغو کسانو کې د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم هم شامل دی. په وروستیو کې د فوټبال د نجونو د ټیم غړو د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤولان په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړي دي.
4 تن از مسؤولین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده، یک تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظر این هیئت ممنوع خروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم د جنسي ځورونې په اړه اول بریتانوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. د سولې عالي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. په پام کې د راتلونکي اونۍ د افغانستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي په جده ښار کې سره جرګه سي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هیله من یو په دغه غونډه کې چې د مخکنی غونډې په دوام کېږي ځینې پرمختګونه ولري، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه پر ناحل شویو مواردو به له خپل مشرتابه سره خبرې کوي، د هغوی هدایت به اخلي، مشوره به کوي او د جدي په غونډه کې به ځینې پرمختګونه ولرو.
شاوخوا دوی اونۍ مخکې طالب استازو په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له مرکچي هیئت سره له کتنې ډډه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې د پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان استازي هم په دې غونډه کې حاضر وو. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو د چاودنې په نتیجه کې درې افغان کان کیندونکي مړه سوي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې سوي ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندونکي د سوځېدنې له کبله مړه سوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته یې مړي موندل سوي دي. ویل سوي چې درې واړه مړه سوي کان کیندونکي افغانان دي. په سپتمبر میاشت کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چت د نړېدو له کبله 9 کان کیندونکي کمره او څلور تنه نور چاپیان سی وو. په پاکستان کې د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له کبله زیات وخت د ډبرو د سکرو په قانون کې دا ډول پیښ کیږي. د پاکستان چارواکي وایي په دغه پیښو کې هر کال د قانون شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز د خانابات ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار د وسلول برید له کبله تړل سوې ده. د دوی په خبره نن سهار وسلول طالبانو د خانابات ولسوالۍ اړوند په چهار سری ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د خانابات ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي. ولسوال زیاته کړې چې وسلول طالبان د شاتګ په حال کې دي. پاکستان دا موضوع رد کړی چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز چې د چین لویدیځ ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر سره تړي، په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژۍ زیربنا شامله ده چې د چین د یوه کمربند او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالرو ته رسیږي او له 70 هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندیښنه شولې ده. د بدسل کې د چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي دي چې په دغه هیواد کې به د روانې یکشمې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډیره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمې حملې تنظیموي. او د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو زوړ سړی به وي، د 112 کلونو په عمر مړ سو. ریچارډ اوورټن د تکساس ایالت په آسټین ښار کې پرون پنځشنبه مړ سو. د رسمي اسنادو له مخې اوورټن د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې یې برخه اخیستې وه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوری مو د خبرونه د امیر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پر نورستان خبرې کوو. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی. له بدخشان، پنجشیر، لغمان او کونړ او د پاکستان له چترال سره پوله لري. شاوخوا 9000 کیلومتر مربع مساحت لري. د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ویل کیږي چې شاوخوا نیم لکه کسان پکې او سی مرکزی پارون دی او ولسوالی لري. و ما وانت وای ګلې په مرکزی نورستان کې پرتی دي چې د کونړ له لارې ورته خلک تګ راته کوي. کامدیش او برګمټال په ختیځ نورستان کې پرتی دي چې د پاکستان چترال سره وګ د پوله لري او د ولسوالیو ته هم له کونړ خلک تګ راته کوي. نورګرام، دواب او منډول په لویدیځ نورستان کې پرتی دي چې له لغمان ولایت څخه ورته لار غزیدلې ده. د نورستان خلک کزمه کې کم لري او اکثره په مالداري بوخت دي. غنم، جوار، اوربشه او لوبیا د ځمکو عمده حاصلات دي. په میوو کې غوزان، مرخڼۍ، انګور او زلغوزي پکې زیات دي او په دې وروستیو کې پکې ویل کیږي مڼو هم ښه نتیجه ورکړې ده. ستونزې هم ډېرې دي. اوس هم د نورستان ډېر سړکونه نه دي پاخه شوي. ویل کیږي چې تر اوسه 1 کیلومتر سړک هم په نورستان کې نه دی پوخ شوی. نږدې 80% کې ښوونځي ودانۍ نه لري. که څه هم په دې وروستیو کې کلیوالي سړکونه د یو څه رغول شوي او څو پلونه هم جوړ شوي دي. روغتیایي ستونزې هم پکې ډېرې دي او په دې ولایت کې یوه ټولنیزه ستونزه دا ده چې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي. ویل کیږي د پټو، کرکیله، د کښتونو خړوبول، لو ژرنده او نور سخت کارونه اکثرا ښځې کوي. په ژمي کې هم دا ولایت له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. برف کوچونه راځي، لارې بندیږي او دغه راز ځینې نورې ستونزې هم شته. خو نورستان د راتلونکي په راتلونکي کې د سیاحت په یو ښه مرکز د بدلېدو امکانات هم په نورستان کې ډیر دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیم را بللی دی. دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله مو اهم میلمه دی. وروسته به ټلیفوني شمیرې هم اعلان کړو او تاسو ته به هم فرصت درکړو چې راسره تماس ونیسئ او که پوښتنه لرئ له دواړو میلمنو یې مطرح کړئ. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتله شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ او په پیغامونو کې هم که کومه پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. خو لومړی د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او دغه راز د پارون د قومي شورا مشر مولوي کریم الله ته خیر اغلاست وایو. بله مولوي صاحب، کریم الله او حافظ عبدالقیوم، تاسو خبرونه ته خیر اغلاست. بلې
استاد
چې تنه دوه اوریدونکو
ته خپل سلامونه
او نیکی لرونکو ډیر مننه. کور ودان حافظ، ما لنډه د نورستان پیژندنه وکړه. خدای وکړي چې هغه ارقام یا معلومات چې ورکړي مې وي هغه درست وي. که چیرې بیا هم درست نه وي تاسو کولی شئ چې اصلاح کړئ. خو په مجموع کې کراته ووایه چې نورستان کې څه پرمختګونه شوي او اوس له څه عمده ستونزو سره مخامخ دی نورستان.
جناب نوری صاحب، نورستان به هیواد به یو غرنی ولایت دی او په دغه ولایت کې د ټولو نه عمده ستونزې څنګه چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، یو د امنیت ستونزه ده چې په بعضو ولسوالیو کې خاصتاً د برګ متال او کمدیش لویه لاره مسله ده، او په بعضو نورو ولسوالیو کې د امنیت ستونزه ده. او دویمه لویه ستونزه دلته د سرکونو کمبود دی چې د سرکونو په بخش کې خلک جدي ستونزې لري، او د معارف په بخش کې هم د مکاتبو د کمبود د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود ستونزه شته دی. په مجموع کې په دې وروستیو کې ډېر لاسته راوړنې هم دولت لري چې عمده یې د کلیوالي سرکونو بیا رغول دی چې په ډېرو ولسوالیو کې اکثرو کلو ته سرکونه رغول شوي دي، او لا لګیا یو چې کوم پاتې کلي دي هغوی ته هم سرکونه جوړ شي. د صحت په بخش کې په مختلفو ولسوالیو کې د کلینیکونو تعمیراتو باندې همدا اوس هم کار روان دی، څلور کلینیکونه تکمیل شوي دي، او په آینده کال کې هم څلور کلینیکونه نور نوي جوړو، او په ولایتي شفاخانه باندې همدا اوس کار روان دی، پنځه اویا فیصد تکمیل شوي دي، او آینده کال به یې د افتتاح شاهدان یو. د معارف په بخش کې تیر کال مونږ پنځه مکتبونه د دارالعلوم ودانۍ د دارالمعلمین ودانۍ مو ودان کړل، او څه کال د نورستان په تاریخ کې به یو تحول وي چې په یو کال کې څلوېښت مکاتب د پاره تعمیر جوړیږي را روان کال کې، او دا یو ډېر لوی تحول دی. د دې په څنګ کې د برق په بخش کې هم اکثرو کلیوالي سیمو کې د انسپی د برنامو نه او یا هم د خپل د خلکو په هلو ځلو کلیوالي برقونه جوړ شوي دي. خپل د ولایت په مرکز کې د یو میګاواټ په ظرفیت باندې برق تکمیل شو، او خلک ترې ګټه اخلي، او په څو ورځو کې به رسمي افتتاح هم کړو. په شتیوي کلي کې یو برق چې تقریبا 360 کیلو وات په ظرفیت جوړ شوی دی، هغه هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوی. د سرکونو په بخش کې عمده کارونه چې د دولت د لاس لاندې دي، د عمومي سرک د پخولو دپاره سروي او ډیزاین تکمیل شوی دی، او همدا اوس تدارکاتو ته اماده دی، او وزارت مالیې سره خبرې شوي دي چې دا تدارکاتو ته ورکړي. او د دې په څنګ کې خپل داخل د ښار کې 9 کیلومتره سرک دی چې هغه به هم پخیږي، او د هغې سروي شوي دی، ډیزاین په آخري مراحلو کې دی، او د دریو غربي ولسوالیو چې تر اوسه پورې مرکز سره د سرک د لارې نو نخلول شوي، دواب، نورګرام او منډول، د هغې د نخلولو دپاره په کوردر کې تین سرک باندې کار شروع شوی دی. دا سرک په څلور بخشونو تقسیم شوی دی، درې بخش قرارداد شوی دی، څلورم بخش هم د قرارداد لاندې دی، او عملا د تین د طرف نه د سرک کار شروع شوی دی، او انشاءالله تر آینده کال میزان اخیر پورې کوشش کوو چې د سرک وصل شي.
بله حافظ، وروسته بیا هم خبرې ته وکړو. بله بیا به هم په خبرې وکړو. ډیره مننه چې په نورستان کې د پرمختګونو او د غراز د ستونزو په اړه مو رڼا واچول. خو اوس به مولوي صاحب کریم الله ته هم وار ورکړو. مولوي صاحب، تاسو د پارون د قومي شورا مشر یاست. په نورستان کې ډیر قومونه ژوند کوي، د قومونو د یووالي لپاره څه هڅې شوي دي؟ او د ډیر غرنی ولایت دی، قومونه اکثرا د غرونو تر شا پراته دي، لارې ګودرې نشته، ده رفت و آمد ډیر کم دی، د یووالي په برخه کې څه هڅې شوي دي؟
سیمه ولایت دی پاغه کې، نو تر دې پورې چې شرقي نورستان او غربي نورستان چې څنګه د مرکز نه فاصله زیات لري، نو دا غوی د پاره تر اوسه پورې موږ والی صاحب ته او نور و چارواکو ته هم دغه پیشنهادونه کړي دي چې تاسو د نورستان د ولسوالیو سره د وصلولو سرکونه راته جوړ کړئ. نو هغوی کوشش کړی دی تر دې پورې چې د کوردر سرک څنګه چې والی صاحب فرمایله، هغه چې اوردر او جودا سرک چې د ولسوالی وایګل سره وسلیږي او د برګمټال سرک لا افتتاح نه دی. دغه دوه سرکونه چونکه قرارداد کې پاشوي او ځینې پاتې دي نو موږ قوم همیشه د کارونو کې جریان درو چې ولسوالي سره مرکز وصل شي. نو ډېر امیدونه دي او هغه چې چونکه ولایت لري پروت ولایت دی نو هغه زمونږ تمناګانې تر اوسه مکمل په توګه پوره شوي نه دي او تقریبا 90% کار شوی دی انشاءالله.
د امنیت په برخه کې مخکې والی صاحب یادونه وکړه چې امنیت یو څه ستونزې بیا هم موجودې دي، په وروستیو کې قومونو یو څه نوښت کړی و چې خپله په سیمو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره وغږیږي چې دوی څه غواړي، ولې سوله نه کوي، په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
په دې برخه کې هم چونکه منډول ولسوالی چونکه لري پروت دی نو هغه ساحه کې طالبان شتون لري او د امنیت ګواښونه همیشه هغه ځین راکول کېږي او دعا به پوري. او دارنګې چونکه د برګمټال ولسوالی کې کله کله ستونزې پیدا کېږي نو دغه امنیت په ارتباط باندې موږ خدشه لرو، اما په مرکز کې تر اوسه انشاءالله قوم په حکومت سره همکار دی او تر اوسه پورې څه واقعات هم نه دي راغلي او طالبان هم داسې لري پراته دي. وایګل ولسوالۍ کې همدغسې مشکلات درو چونکه موږ همیشه هغوی سره تماس یو چې راځئ ورونه یو کینو مباحثه وکړو یو بل سره دغه وکړو دا ملک جوړ کړو. نو هغه خلک کله لږ را سره خبرې ومني او کله وروسته شاته شي نو داسې حال روان دی د امنیت پاره باندې.
بل ډیر مننه مولوی صاحب، ورسته به بیا هم په ټولنیزو موضوعاتو خبرې سره وکړو. والی صاحب، تاسو مخکې د سړکونو یادونه وکړه، څه پرمختګونه شوي دي، خو لکه څنګه چې مولوی صاحب هم ورته اشاره وکړله، د شرقي او نورستان وصلول ډیر مهم دي چې د دوو سیمو میشت خلک وکولی شي چې سره وصل شي د سړکونو له لارې. که څه هم تاسو یادونه وکړه، عمده ستونزه چیرې ده، ولې د ولسوالیو حداقل ترمنځ لارې نه رغول کیږي، یا د هغو ډیرو د سیمو چې ډیر خلک پکې اوسي د هغوی لارې ولې نه رغول کیږي؟
ما مخکې هم درته جناب نوري صاحب وویل چې په نورستان کې کلیوالي سړکونه باندې تر ډېره حده پورې کار شوی دی او ډېرو کلو ته سړکونه جوړ شوي دي، خو دغه عمومي لارې دي،
پاخه نه دي جوړ شوي، خام جوړ شوي، خام رغول شوي.
بله، تاسو معلومه ده چې د بودیجه مرکزي دی، د افغانستان بودیجه مرکزي دی او تر څو پورې چې مرکز نه ورته بودیجه ځانګړې نه شي نو په دې باندې کار ناممکن دی. مونږ ډېر زیات هڅې کړې دي او څه کال اول ځل دپاره به د نورستان عمومي لاره پخېدل شروع شي او همدارنګه د غربي نورستان وصلوونکي سړک باندې کار همدا اوس شروع دی او د پپروک سړک هم سروې شوی دی چې کمدیش او برګمټال وصلوي، 25 کیلومتر د دې سروې شوی دی، همدا اوس د ډیزاین لاندې دی او انشاءالله امیدوار یو چې په راتلونکي کال کې په دې باندې کار پیل شي.
تاسو د معرف په برخه کې د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري، دغه راز یو څه د رغول په دې برخه کې یو څه پرمختګونه هم شوي، دارالعلوم ودانۍ یادونه مو وکړه. بل په نورستان کې په زرګونو کسان ښوونځیو ته ځي، کله چې له 12 ټولګیو فارغېږي د دوی لپاره د لوړو زده کړو د امکاناتو په برخه کې کوم کار شوی دی که نه ده شوی؟ پرته له دارالعلوم نور ساينسي مزامینو کې په نور ټولنیزو مزامینو لپاره یا مسلکونو لپاره ډیر موږ په راتلونکي کې کادرونو ته ضرورت لرو، او هغه هم د نورستان نه چې د نورستان استازیتوب وکړي.
موږ درې نیمه عالي تحصیلات او ادارې لرو چې یو انسټیټیوټ دی، د حسابداري انسټیټیوټ دی، او د دې په څنګ کې یو دارالمعلمین دی چې په هغې کې ساینسي او نور اجتماعي مضامین تدریسیږي او د معلمینو د اماده کولو دپاره کار کوي. او درېیمې دارالعلوم دی چې دا درې واړه تر څوارلسمه پورې دلته د زده کړې زمینه برابروي. او د دې بیا الحاقي هم شته دی، د دارالمعلمین پنځه الحاقي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې هغوی فعالیت کوي. او د دې په څنګ کې اول ځل دپاره به په 1998 کال کې موږ د پوهنتون د افتتاح شاهدان اوسو. او همدا اوس موږ د پوهنتون دپاره د ځمکې د تدارک په مرحله کې یو. پوهنتون منظور شوی دی او د دریو ښوونځیو دپاره د نورستان ولایت امادګي خپل اعلان کړی او ښودلی دی وزارت تحصیلات عالیت ته چې د دریو ښوونځیو دپاره موږ اماده یو چې موقت ډول باندې تعمیرات درته په اختیار کې درکړو چې د دریو ښوونځیو درسونه دلته که وزارت تحصیلات عالي وغواړي شروع کړي، چې په هغې کې د تعلیم و تربیه ښوونځی، د اقتصاد او د شریعتو د دې لپاره مو امادګي لرلې دی. او د تحصیلات عالي وزارت له خوا نه هم ډاډ راکړل شوی دی چې په نوي کال کې به د نورستان پوهنتون عملا په کار پیل وکړي.
حافظ صاحب، د 11 کلونو کې تر اوسه پورې پوهنتون یا د پوهنځي لپاره ودانۍ نه ده جوړه شوې، ولې نورستان له پامه غورځول شوی؟
متاسفانه په دوو بخشونو کې دا مشکل و. یو خپله په مرکزی اداره کې هغه لازمه توجه چې نورستان ته په کار و هغه نه ده شوي متاسفانه. او خپله د محلي اداراتو له خوا نه هم کیدی شي هغه سي توجه غوښتنه د مرکز نه نه شوي چې څنګه په کار و. په تیرو دریو یا څلورو وروستیو کلونو کې چې سره د دې چې د افغانستان د دولت امکانات د پخوا په پرتله ډېر زیات محدود شوي دي، موږ ډېر زیات د انکشاف او د پرمختګ هم د حکومتداري په بخش کې او هم نسبتا د امنیت په بخش کې او هم د انکشاف په بخش کې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر زیات د انکشاف شاهدان یو.
بله مولوی صاحب، یو بل عمده ټولنیزه ستونزه چې په نورستان کې د لکه څنګه چې مخکې ما لنډه یادونه وکړله، د نارینه په نسبت ښځې ډېر شاقه کارونه کوي، ولې علت څه دی؟
علت دا دی چې چونکې نورستان لري پروت ولایت دی، هلته د نارینه کارونه علاحده معلوم دي او د زنانو کارونه علاحده معلوم دي. چې چونکې
نو مولوی صاحب، کچېرې ښځې په پټو کې کار کوي، کرکیله کې کار کوي، کښتونه خړوبوي، لو کوي، ژرنده کوي، خو له دې نه نور کوم سخت کار شته بل چې نارینه یې وکړي؟
نارینه کار لرګي راوړل دی، د واښه باندې ته انتقالول دی، مالونه غرونو ته دی، چراګانو ته وړل دی، نو دا د هغوی کارونه دي. کور کې داخلي کارونه چې دا قلبه شو، دا پټي چې باندې قلبه کېږي، هغه سې کارونه نارینه کوي. او پخوانه دا رواج راغلی، تر اوسه پورې څه بدلون کمې بدلون یې نو چې د مخکنی کارونه ډېر تخفیف راغلی دی په زنانو باندې، چې هغه هم د دولت په همکاري سره او یا د قومي مشرانو په حالی زلی دی. یو حد اندازه چې 100% کې اوس تقریبا 50% کار تخته شوی دی تقریبا.
مولوی صاحب، زما په مخ کې د 1300 شمیرې د پیغامونه را روان دي، د افغان بیسیم لارې ډیر د نورستان په اړه چون ما مخ کې یادونه وکړه چې تاسو پیغامونه لري یا پوښتنه لري مطرح کولای شئ. یو پوښتنه تاسو راځي کېږي، هغه دا ده چې حکمت الله حقپال لیکلي دي چې د زابل ولایت، البته چې مخکې نورستان پخوانی نورستان کافرستان په نوم باندې یادېده، اوس خلک ټول د یو دین پیروان دي.
تقریبا په خوا چې مونږ هم اوریدلې ده چې دا کافرستان په نوم باندې وو، چې وروسته د امیر عبدالرحمن خان په زمانه نه اسلام چې داخل شو، اسلام راغله، نو تر دې وخته پورې هغه وخت نه وروسته یو څو کال وروسته مولوی صاحب ابراهیم چې د کانتیو اوسیدونکي د مرکز پارون او د شیخ افضل د داسې نور شیوخو چې د هغوی په هلې ځلې باندې دا اسلام د مسلکي په توګه باندې د اهل الحدیث په نوم باندې یادېږي. اکثریت دوستان هم دغه اهل حدیث دي.
څنګه مولوی صاحب، خلک په مذهب کې کلک دي، پنځه وخت لمونځونه کوي دي که څنګه؟
ان شاء الله ما شاء الله بس پابند دي له اوقات منځونو نور هم ده سي خېګره کارمو کې هم ده سي خير ان شاء الله.
بلې مولوي صاحب مخکې دې چې مخکې من هڅه وکړه چې تاسو سره تماس ونیسم، خو تاسو په جماعت کې وای دغه نن چې په پارون کې تاسو په جماعت کې وای، یعنی خلک ډیر راضي د جمعې د منځ لپاره؟
او تقریبا بس مثلا د سیده چې کلی کې یو قسم نه پاتې کیږي جمعې منځ ته، خو عموما په منځ کې خلک خدي ان شاء الله. دا چې څلو کې چې یو خل نفر پنځه لس نفر پاتې کیږي هغه هم چې ته مصروف نو هغه چې جمعه ته لا رسېدلی نه هغه پاتې کنه پابندي.
په نورستان کې په پارون کې او دغه راز ولسوالیو کې جمعتونو لپاره ودانۍ جوړې شوې دي که څنګه؟ ګامغه په خونه او خامه ودانه یو کې جمعتون دین جوړ جوړ دی او خلک ورزي.
څه ځنی زینو کې ځنی ساحاتو کې په خونه جمعتون شته، خو د ریاست اوقاف له خونه د والي سپالي زلبان ډیر جمعتون جوړ شوی دی، نوې جمعتون خسته جمعتون جوړ شوی دی. اوس هم نږدې ورځو کې ریاست جمهوریت نه څه نمائندگان راغلي چې په مرکز کې 2000 یا 1300 کسانو د پاره یو جمعه جوړیږي، نو ته قومي خلک افتخارن زمو کې یو جری وطن د بشو ورکړی هغه جمعه تم ان شاء الله قریب وي شروع کیږي. اوس خو موسم هم ټیک نه واور راځي، نو که واور راځي حمل نه به شروع شي ان شاء الله. دا تمام مونږ ترا کړی شوی دی.
بله مولوی صاحب، وروسته به بیا هم په نور موضوعاتو خبرې سره وکړو. بله د نورستان والی حافظ صاحب، تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړه، د پرمختګونو یادونه مو وکړله، خو نورستان ډیر تاریخي ولایت دی، ډیر په ځنګلونو پوښل شوی دی، ښکلې منظرې لري، دغه راز ویل کیږي چې دلته یو ډیر تاریخي باغ هم پکې شته ده چې 2000 متر مربع مساحت لري، د سیلانیانو لپاره ډیر خزایونه لري چې کچېره افغانستان خدای وکړي چې امن شي او نورستان هم ورسره امن شي. یو پوتنسیال یا یو ظرفیت چې نورستان لري هغه د سیاحت په برخه کې د مخکې تاسو یادونه وکړله، که په دې برخه کې یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د لیدو لپاره څه شی شته په نورستان کې چې د افغانستان دننه له نورو سیمو خلک ورشي یا له بهره ورشي، او په راتلونکو کې څه د پلان نشته د توریزم د صنعت د ودې لپاره؟
جناب نوري صاحب، اول خو د نورستان خپل د ښکلي طبیعت د سیاحت لپاره بالکل جوړ دی. د نورستان وو ولسوالۍ دی، د هر ولسوالۍ یو خاصه جاذبه لري، په شمول د مرکز اته اداري واحدونه دي، دغه هر ساحه هر کیلومتر دی یو د بل نه خاص تفاوت لري او ډیر ښکلي جاذبه لري. دنګ دنګ غرونه دي، په ځنګلونو پوښلي غرونه دي، او په هغه کې په هر دره کې خوړونه دي، دغه خوړونه به راځي د سیندونو سره یو ځای کېږي، چپان د سیندونه دي. او د نورستان دغه ښکلی طبیعت زه فکر کوم چې د نړۍ په سطح باندې په هغه لسو لویو جاذبو اماکنو کې یو هم نورستان دی چې د نړۍ په سطح د ټولو نه جاذب او جالب ځایونه لري. د دې په څنګ کې خپل د نورستان کلتور او عنانات، تاسو ته معلومه ده، تاسو مخکې وویل چې دلته زنانه شاقه کارونه کوي، دا هم یو کلتوري پسمنظر لري یا تاریخي پسمنظر لري. اصلا د نورستان خلک مکمل 2000 کاله تقریبا 800 کاله قبل د اسلام نه او 1200 کاله وروسته د اسلام نه مختلفو قومونو سره د مختلفو دینونو او تهذیبونو سره په جنگ ول، او دغه جنگ کې مسلسل سرمایه گذاری د خلک د تاړکل چې دغه داخلي د ژوندۍ معیشت او تقسیم کې، ځکه چې یو قوم چې 2000 کال مسلسل د جنگ په حالت کې وي، تاسو ګورئ چې موږ 40 کال د افغانستان خلک په جنگ حالت کې وو، شتمنې مو کم ځای ته ورسېده، زیربناوي مو کم ځای ته ورسېده، هر څه متباه شو. نو چې یو قوم 2000 کال جنگ کوي، نو د هغوی دغه مجبوریتونه، بعضی تاریخي مجبوریتونه چې دلته د نارینو او د زنانو په منځ کې دغه یو تړون غونډه وشو چې هغوی بعضی کارونه د نارینو سره کومک وکړي. ولی رفته رفته دغه مسائل تر ډیر حد د پوره پنورستان کې ورک شوی دی، د زنانو شاقه کارونه ډیر زیات کم شوی دی، او یو اقتصادي پس منظر هم دی چې د نورستان خلک په اقتصادي لحاظ ډیر زیات ورسته پاتې دي، دلته اقتصادي منابع نشته دي، نو د دې د وجه نه خپل هغه اقتصادي مجبوریتونه هم دي. نو راځو د سیاحت بخش ته چې نورستان خپل هغه کلتوري چې لرل چې د دې منطقې د ټولو اوسیدونکو سره یو جلا کلتور لري، حتی د نورستان خلکو اوس دغه بعضې عادتونه خپل کړل چې لاندې په فرش کې کینی ډوډۍ خوري. پخوا د نورستان خلکو په چوکۍ او په میزونو کې ډوډۍ خوړل، او تر اوسه پورې هم په کلو کې همدا رواج دی. د نورستان خلک لاندې په فرش کې نه څملي، هغوی خپل چپرکټې لري، د ټول د خوراک نونیسه، د پوشاک نونیسه، د جنگ سامان، د ټول خپل محلي دلته جوړیده، د خوراک لپاره ظروف، د پوشاک لپاره اشیاء، د ټول خپل محلي صنعتونه. نو چون کې هغه وخت کې د اوسپنو د ویلې کولو او د نور شیانو لپاره دلته امکانات نه وو، نو ظروف ټول سنگي او چوبي دي. د کارونو نه د ډبرو نه به ظروف جوړول، د لرګو نه به ظروف جوړول، د خپل دغه د ټول شیان خپل هم یو جاذبه دي، او خپل د موقعیتونه چون کې هغه وخت کې په جنگونو کې دغه خلک اخته وو، نو هغه کلی د هر کلی چې کوم دی یو سنگر حیثیت لرل، نو د دې د وجه نه هغوی په اوارو کې نه دي جوړ کړي. دغه کلی خپل په غرونو کې دي، او دا خپل یو جاذبه دی چې په غرونو کې په ډېرو سختو ځایونو کې کلی جوړ کړي. د هغې دپاره یو یا دوه لارې وي، د هغې نه خوا ته نور بل لاره نه وي. نو د نورستان هر سیمه ته چې څوک سفر وکړي هغه یو خاص جاذبه لري.
د تاریخي باغ په ارتباط حافظه، د تاریخي باغ په
باغ،
بله،
دغه باغ د اندر باغ په نوم باندې یادیږي، اوس هم په دغه نوم باندې خلک یادوي. دغه باغ د خلکو لخوا نه، د منطقې د خلکو لخوا نه تر اوسه پورې د تجاوزونو نه ساتل شوی دی. دا باغ ځمکه غصب شوې نه ده، او دغه باغ حدودا 1500 جریبه مساحت لري چې د لپاره د 4.5 کیلومتر لري ساحې نه په غرونو کې غرونه توګل شوی دی. قبل د میلاد نه دا غرونه توګل شوی دی، په غرونو کې ورته ویالې جوړ کړي دي، او خپل په دې باغ کې دننه ډیر زیات قدیمی آثار دي چې هغه آثار هم د عصر حجري دي. کوم وخت چې انسانانو ډبرې توګل، د هغه وخت آثار دي چې په هغه کې ډیر د شراب او زیونه دي چې په خوا د نورستان خلکو د اسلام نه مخکې، چون هغه باغ ډیر زیات انګور لري، نو هغه غلطه به شراب جوړول، او دغه شراب به په دې ډبرینو لوخو کې چې ډیر لویو کمرونو کې د زینو تاکل شوی دی، هلته به دوی دغه شراب محفوظول، او بیا به په مراسمو کې خلک به راوتل، مختلف مراسم به یې لرل، او په هغه مراسمو کې به یې دا استعمالول. حتی تاریخي روایتونو کې راځي چې د هند راجا او مهاراجاګانو به د دې علاقې نه شراب وړل، د دې لپاره چې دغه شراب ډیر یو ناب شراب وي.
بله،
مختلف جاذبه لري نورستان، که نورستان کې
بل افس په همدې کې تمکیه کو. تاسو مخکې د سیاحت په برخه کې ډیرو لرغونو ځایونو یادونه وکړه. په نورستان کې ډیر لرغونی صنعت د پلاسی کارونه هم شوی، دروازې، کړکۍ ډیر لرغون تاریخ لري. هلته داسې راپورونه موږ درلوده چې ډیر دغه استل شوي دي، او له هېواده بهر قاچاق شوي دي. همداسې ده،
متاسفانه د دې جنگونو په ورځو شپو کې چې د خاصتا د جهاد نه وروسته دور د طالبانو په دور کې د خلکو د فقر نه په استفادې باندې د بعضې ګاونډي هیوادونو قاچاقبرانو په ډېر کم بیه باندې اکثره هغه تاریخي آثار چې د خلکو په کورونو کې وو هغه یې اخیستې دي، او بعضې د ګاونډیانو شخصي کورونو ته، بعضې ملي موزیمونو ته د هغوی تللي دي. خو بیا هم اوس مونږ د روان کال الحمدلله د نورستان د موزیم چې یو ډېر لوی موزیم به، او د افغانستان په سطح د ټولو نه لوی موزیم به، د هغه ډیزاین تکمیل شوی دی، او په پسرلی کې به د هغه لپاره ځمکه خاص شوی، او په پسرلی کې به په هغه باندې کار پیل کیږي چې د خپل تقریبا د 100 میلیون افغانۍ او پښتو خوابانی به دغه موزیم جوړیږي او په دې کې به د نورستان کښته آثار د خلکو په کورونو کې دي. ډیر زیات خلک دا طلب آماده دي او بعض دغه نو دولت به خریداري وکړي دغه آثار به مونږ په دغه موزیم کې خوندي کړو.
بله مننه حافظ صاحب. همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو ټول د ازادي راډیو اوریدونکي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خبرونه اوري. زه وینم چې ډیر پیغامونه د 1300 شمیرې لارې روان دي. په ډیرو کې پوښتنې شوې دي که دغه پوښتنې لنډې در سره یادداشت کړئ او لنډ ځوابونه ورکړئ. حسن له هلمند لیکلي چې په آیا په نورستان کې کوکنار کرل کیږي. فضل کریم له پکتیا لیکلي چې آیا داعش په نورستان کې فعال دی. ولی الله رحیمی له خوست لیکلي چې راکړه ورکړه په نورستان کې په افغانیو کېږي که په نورو آثارو. او یو بل اوریدونکي لیکلي چې نورستان کې څو ژبې دي. بله حافظ صاحب.
د کوکنار په مورید کې به ویم چې خوشبختانه نورستان کې اوس کوکنار صفر دی. په دوو کلو کې پخوا کرل کېده د نورستان د نورګرام په ولسوالۍ کې فضل د خدای هغه بالکل صفر شوي دي او نشته دی. او د داعش په مورید کې هم درته ویلی شم چې خوشبختانه د نورستان د قومونو او د نورستان د علمای کرامو په هلو ځلو باندې د دې فتنې مخه نیول شوې دی او د داعش په نورستان کې فعلا حضور نه لري. او د خوست نه یو ورور لیکلی وو چې راکړه ورکړه د نورستان په مرکز کې خوشبختانه راکړه ورکړه ټول په افغانیو دی. او په بازي ولسوالیو کې چې خاصتا د پاکستان سره سرحد لري کې دي شو په ولسوالیو کې بازي ستونزې وي راکړې ورکړې کلدار حمل ته استعمالیږي خو خپل د نورستان په مرکز کې ټول په افغانۍ باندې راکړې ورکړي.
او د ژبو پر اړه باندې مې اوریدونکو پوښتنه کړې وه.
په نورستان کې نورستاني ژبه یو بل ته ورته والی لري. لهجې دي خو پنځه عمده ژبې دي چې څلور ژبې یو د بل سره بالکل زیات ورته والی لري او داسې یو ژبه لږ زیات مشکله ده. نو عموما د نورستانیانو خپل ټول مجموعا پنځه ژبې دي.
بلې ډېر مننه مولوي صاحب. حافظ صاحب د قومونو د هڅو یا ستاینه وکړه چې په د قومونو په مرسته په نورستان کې داعش حضور نه لري. تاسو څه هڅې کړې دي او دغه د ژبو په ارتباط باندې په نورستان کې خو ډېرې ژبې شته. تاسو چې کله عمده غونډې جوړوئ په کومه ژبه خبرې کوئ؟ په پښتو که په دري باندې غږېږي؟
په نورستان کې عموما قومونه په خپل کلیو کې شورا لري. بیا عمومي په منطقه سطح باندې عمومي شورا ده او دغه شورا چې را جمع کیږي د یو بل خبرې نه هم پوهیږي. مثالا د وایګلیانو ژبه پارو خلک پوهیږي، کانتوایانو ژبه باندې پوهیږي، وایګلیانو د کانتوایانو ژبه ورته
ټول پخپلو ژبو خبرې کوي
پوهیږي. خو او هلته پخپل یو بل سره یو بل ژبه باندې پوهیږي تقریبا
خبرې
یو بله شپږ فیصد ده. او چې عمومي غونډه کول په هغه کې بیا چې صرف د پارو خلک په پارو ژبه باندې غوښتل چې عمومي په پښتو ژبه باندې خبرې کوو.
ډېر ښه. مخکې حافظ صاحب ولی صاحب یادونه وکړه چې قومونو ډېر ښه رول لوبولی دی د امنیت په ټینګښت کې. په تېره بیا د داعش د اسلامي دولت ډله چې یو بهرنۍ ډله لري او د افغانستان په ولسونو کې ځای نه لري، اکثرا په ډېرو سیمو کې دا رټل شوې ده. تاسو په څه ډول باندې د دغې ډلې د حضور مخه نیولې په نورستان کې قومي مشرانو دغه راز دیني عالمانو؟
قومي مشران چې طالبان چې کوم ساحې ته ورغلي دي هغه فساد نه پرته بل څه نه دي جوړ کړی. نو په دې اساس باندې شورا متحد دي او بیا په وری کې د غرونو ته مارونه خلق کیږي، آخري سرحدونو ته چراګاګانو ته ځي، هلته هم خلق موظف کړی او خپل هلته راپور که څوک راځي طالبان پیدا کیږي، هغه خبرې شورا ته رسول کیږي. شورا هغه مخنیوی کوي که د خبرو د لار نه جوړي هغوی سره کینې خبرې کوي که جنګ د لار نه جوړېږي همداسې دا منطقه په امن باندې ساتل شوې تر اوسه پورې.
بلې خدای وکړي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم همدغسې یو استرکچر یا یو شبکه جوړوي، ځکه چې په سیمو کې اوسیدونکي پوهیږي چې دلته څوک پردی راغلی دی. ډېره مننه. موږ نن په نورستان ولایت باندې خبرې کوو او اوس به هم د ټلیفوني شمیر هم اعلان کړم چې تاسو هم کولی شئ چې که د نورستان په اړه پوښتنه لرئ له د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم او دغه راز د امپارون د قومي شورا له مشر مولوي انکریم الله څخه مطرح کړئ چې زموږ میلمانه دي. په داخل شمیرو کولی شئ چې ټلیفون تماس را سره ټینګ کړئ 9920350040. دغه راز بله شمیره ده 00800225550 او په نړیوال شمیرې هم 00420022110501 کولی شئ چې اړیکه راسره ټینګه کړئ. خو یوه یادونه کوم چې که نوي له دې پروګرام سره یو ځای شوي وي، موږ په ډېرو ستونزو وغږېدلو، په ډېرو موضوعاتو مو خبرې وکړلې، ښایي ځینې پوښتنې مو تکراري وي، او که چیرې مو پروګرام اورېدلی وي نو لطفا هغه پوښتنه وکړئ چې تر اوسه پورې نه ده شوې او لنډ که پوښتنه وکړئ. ډېر به مو منندوی یو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم، یوه موضوع چې په نورستان کې مطرح کیږي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځمکه کمه ده او اکثرا کورونه په دې غرونو په لمنو کې جوړ شوي دي، په ډیر پخوانی لرغونی دودیز شکل باندې تر اوسه پورې خلک ځي او بجیږي، مثلا په مختلف په ژمي کې بالخصوص لارې اکثرا بندې وي. اوس موږ د ښاري تمدن پر لور باندې ځو، دغه خلک چې په غرو رغونو کې اوسي په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي، هلته لارې نشته، موټر نشي ورتلی، موټر سایکلونه یا نور وسایل هلته نشي تللی. دا خلک سره آیا کوم پلان لري د ښاري پراختیا لپاره چې په راتلونکي کې له غرونو راکوز کړي او کوچني ښارګوټي ورته جوړ کړي؟
جناب نوری صاحب، زما په نظر باندې د دې په ځای چې دغه خلک ښارونو کې میشتو یا ښاري کو، هغوی ته موږ سهولتونه برابرو چې کلي کې بعضې ښاري سهولتونه ورته برابر شي. د نورستان تقریبا 90% خلک هغه ابتدایي برق نه مستفید دي، او دا ټول هغه عادي برقونه دي چې په کلو کې هغوی د هغې نه استفاده کوي. اگر ډېر قوي برقونه نه دي، صرف د رڼا دپاره هغوی اکثر ترینه استفاده کوي. موږ کوشش کوو چې دغه برق نور هم وده وکړي او قوي برقونه د هغوی کلو ته ورسیږي، چې د تسخین دپاره هم هغوی د هغې نه کار واخلي، او د ځنګلات چې هغوی د ژمی کې د ګرمایش په خاطر باندې وهي، د هغې نه هم هغې باندې پابندي ولګي. او دویم، اکثر کلو ته موږ کوشش کوو چې سړکونه خپل په هغه غرونو کې ورته ورسوو چې هغه سهولتونه د سړکونو هغوی ته هملته جوړ شي. دغه ساحې چې کوم دي خپل یو تاریخي ارزښت لري، او د هغه ځایونو خوشې کول او د هغې نه د خلکو مکمل وتل به د خپل د دې هغه تاریخي ارزښتونه لمن ویسي.
حافظ، زما هدف دا نه و چې تاسو ټول خلک راکوز کړي او ښاري کړي. هدف دا و چې په راتلونکي کې خو موږ د ښاري تمدن پر لور باندې روان یو، نورستان هم یوه ورځ باید د همدغه تمدن څخه برخمن شي. اکثرا په دغسې ستراتیژیکو په ډېرو سختو سیمو کې خطل په ژمي کې ډېر سخت وي، د ښځو د نارینهو په تېره بیا د زړو لپاره ډېر ګران وي. لارې او ګودرې خو هم تاسو هغه د یادونه وکړه چې ډېر سخت دي په ژمي کې په تېره بیا. دا کېدای شي چې مثلا د تاریخي آثارو په توګه باندې حفظ کړي، وې ساتي او حفظ مراقبت وکړي، او وکولی شي دغه پروسه په یو شکل باندې پیل شي بلاخره، او ځکه باید یو کوچني ښارګوټي جوړ شي یا په ولسوالیو کې چې په هواره کې خلک ژوند کوي. د هغو لپاره تاسو یادونه وکړه چې هغه لومړني امکانات برابر کړي.
جناب نوری صاحب، دغه پروژې چې تاسو کې یادونه وکړه، دا یو کافي امکاناتو ته اړتیا لري، او په دغه وخت کې د افغانستان امکانات تر دې حد نه دي چې د هغه خلکو دغه شتمنۍ هلته خریدلی شي او په ځای وساتل شي. اوس خلک د هغوی نه د کورونو په حیث استفاده کوي، او کلی په هیڅ استفاده کې او دومره امکانات نه دولت لري نه خپل خلک لري چې د غشان دولت ته وسپاري او د هغه نه تاریخي ارزښتونو په هیڅ باندې ساتنه وشي او خلک بل ځای ته انتقال شي. په مرور د زمان باندې کېدی شي د کار وشي او اوس د پاره د دولت د امکاناتو ته په کتلو باندې دا کار تر ډیره حد پورې ممکن نه دی.
ډیره مننه. بلې قدر من اوریدونکو، پر نورستان خبرې کوو. مخکې مو د ټلیفون شمیرې اعلان کړلې، تاسو کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ او لنډه پوښتنه د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم او د غرض د پارون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مطرح کړئ. تاسو لپاره فرصت دی، لطفا لنډ خبرې وکړئ، پوښتنه مو لنډه مطرح کړئ. په ډیرو موضوعاتو باندې مو رڼا اچولې ده، لطفا له تکراري پوښتنو څخه مخه ونیسئ. د تکراري پوښتنو یو اوریدونکی دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی.
سلامونه نیومه نوری صاحب تاسو ته، محترم ولی صاحب ته او محترم قومي مشر مولوي صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سلام نظر او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای مو ټلیفون کړی او پوښتنه مهرباني.
هلال افتاب یم، د تل په سر مې د خوښ نړۍ کني ولی د غوانم چې دی ولی صاحب نه یو څو لنډ پوښتنه مطرح کما. واقعیا چې ډیر په پوری معلومات وړاندې کړل نو احسان پاسه باندې او ډیر جالب معلومات مونږ لپاره ډیر دی.
افتاب سره کلند وغږی، تاسو هم ډیر بخوي چې زکه چې نور اوریدونکو ته فرصت ورکړو. مهرباني.
سمه ده محترم ولی صاحب، پښتنه دا ده چې دی چې د حکومت پر اس کې دی، هلته اداري او د حکومت ډول څنګه روان دی، په اداراتو کې څومره اصلاحات رامنځته شوي دي او څومره د فساد مخه نیول شوي ده. او بله پښتنه مې همدغه ده چې هلته مدني او سیاسي فعالیتونه سړول دي، د ځوانانو په برخه کې څومره کار شوی ده، د ښځو په برخه باندې خو دی ډېر وغږېدل. او د محترم قومي مشر مولوي صاحب مې یو پښتنه دغه ده چې هلته فرهنګي بهیرونه سړول دي او د قومي جوړښتونه ډول دودونه دي، هلته کوم ډول نوړه دودونه دي او کوم ډول نوي دودونه دي چې دوی په هغې لپاره کار کړی وي رامنځته شوي دي، که په دې برخه کې لږ معلومات ورکړي.
ډېره مننه حافظ صاحب، تاسو پوښتنې واورېدې، مهرباني.
د خوښ نه د دې ورور د پوښتنې د جواب په حیث به ووایم چې الحمدلله حکومتداري په نورستان کې ورځ تر بلې ښه کېږي. او ستاسو د معلوماتو په خاطر به ووایم چې هغه انکشافي پلانونه او طرحې چې د نورستان ولایت ادارات وړاندې کوي تقریبا 80% کې هغه تطبیقیږي. او موږ هغه پلانونه جوړو چې د افغانستان بودیجې ته په کتلو باندې چې نورستان ته هغوی څومره بودیجه تخصیص شوي، د نورستان یو د هغه ولایتونو نه دي چې بهترین پلانونه جوړوي او ښه تطبیقوي. او تیر کال په سپګنوین کې نورستان هغه ولایت و چې د ټولو نه زیات انکشافي بودیجه تطبیق کړې وه. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې حکومتداري دلته ښه دی، کارونه آسان شوي دي، د فساد مخنیوي شوي او مدني او سیاسي فعالینو ته هم کاملا دلته زمينه برابر ده چې هر څوک په دغه بخشونو کې فعالیت کول غواړي، ولایت ورسره همکاري کوي، زمينه ورته برابروي او هر هغه انتقاد چې سالم انتقاد وي او د ادارې د جوړښت لپاره او د بهبود لپاره وي هغه په ورین تندې مني.
بل مولوي صاحب کریم الله، یو پوښتنه تاسو ته هم راځي. و مولوی صاحب،
هغه چې د قومونو ترمنځ د دوه کسان ترمنځ چې کوم شخړه پیدا کیږي، اول کلی کم کلی کې چې یو موضوع پیدا شي هغه کلیوالا کېږي، حالای کې نه حالیږي، بیا عمومي شورا ته وړاندې کیږي. هغه عمومي شورا چې په مختلفو کلیو په سطح باندې هغوی فیصله کوي، کوونه شي بیا بیجا شدگان چې کوم مرکز کې اوسېږي هغوی موږ سره همکاري کوي دا شخړه دا موضوع حلولو کوشش کوو، که نه شو آخر بیا حکومت ته وړاندې کوو.
بله، ډېره مننه. بله مولوی صاحب، مننه. حافظ صاحب، یو پوښتنه شوې ده، همدا اوس چې وایي دیني عالمان په مرموز ډول په نورستان کې شهیدان شوي دي، واورېدونکي لیکلي چې د هغو د عاملینو د نیولو لپاره کوم اقدام شوی دی که نه ده شوی، او تر شا یې څه انګېزې پرتې دي، ولې دیني عالمان وژل کیږي؟ بله حافظ،
په مرموز ډول باندې نه دي شهید شوی او د دې ورو دغه معلومات ناقص دي تر اوسه پورې. تقریبا شپږ علما د 2014 نه مخکې د طالبانو لخوا نه شهیدان شوي دي او دا غوښته دسی یو دینی عالم په مرموز ډول باندې په هیڅ ځای کې نه دی شهید شوی او د معلوماتي ناقص دی.
بله یو بل اوریدونکو هم راخلو ډیر مننه ځان راو پیژنې او ک لاندې پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی دی؟
زه طلال جن دغه پکتیان.
له پکتیان ټلیفون کړی څه پوښتنه لري؟
نو ولی صاحب چې دا پوښتنه ده چې په خپل ولایت کې څومره دیني مدارس او درو حفاظونه فعال کړی دي؟
بله پوښتنه مو اوریدل شو. حافظ صاحب که څنګه مخې تاسو رڼا پیواچ ول درو علوم او دغه راځین نور د معرفت برخه کې دي که په دې برخه کې دی اوریدونکو ته لاندې معلومات ورکړي.
د هغه خلک چې خپل غواړي چې دینی مدارس فعال کړي هغه آزاد دي او هغه طرز العمل چې وزارت معرفت ورته ټاکلې ده هغه مطابق هغه فعالیت کولی شي او خپل د دولت لخوا نشپارس دینی مدارس په نورستان کې فعال دي چې دا وکي زموږ ماشومان زده کړي کې دیني زده کړي.
بلې یو بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو او لنډه پوښتنه کوم مطرح کړئ مهرباني.
بارې سلام علیکم.
بلې وعلیکم السلام مهرباني.
درګول خیاط مدني ګرهار ورې چینو له سوالې کوي لا ځان
خیاط صاحب خبروند خره لاست پوښتنه مو مطرح کړئ.
مولوی صاحب او علي صاحب نن دا پوښتنه ده چې تاسو په نورستان کې د مېوینه لپاره کوم کار مشخص کړی دی او را پر راتلونکي کې کوم پلانونه ورته نیولي دي؟
بل ډېر مننه حافظ صاحب. د معلولینو لپاره څه شوي دي په نورستان کې؟
یو خو د دولت هغه پروګرام دی چې دولت معلولینو ته یو خاص امتیاز ورکوي هغه په هغه ډول باندې چې دولت ورته منلي هغه ورته ادا کیږي او د دې په څنګ کې مونږ کوشش کوو چې تقریبا په دې تیر کال کې هم 2000 حرفوي کورسونه د خلکو لپاره چې معلولیت لري د هغوی لپاره هم دایر کړي چې هغوی یو مستقل ابرومندانه د ژوند خاوند شي نو د هغوی لپاره مختلف وختونو کې مختلف حرفي زده کولو زمینه ته برابروي.
بلې یو بل اوریدونکو هم راخلو د ولایت په ولایت پروګرام د نورستان باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مو که د نورستان لوند والي نه غواړي مطرح کړئ او یادې پرون د قومي شورا له مشر مولوي کریم الله څخه مهرباني. وعلیکم السلام. ازادي راډیو د مهرباني
زده تاسو ملمنو ته سلام وایم د باد له سلامه د ما غوښتنه ده چې د نورستان د ښایسته ځنګلونه او جن غوزای لري کینه لري دا یو پښتنه او بل دغه خاصتا ونه خو د څوک ظالمان خو به نه وي په پاکستان خو به نه خرڅي دا بل پښتنه بل پښتنه نه دا چې د تاسو ته کومه مسیحي نه غری درکړي او چې اخلاق اخلاق دي چې دا کامیاب دي نه دي کامیاب هغه خرج راوړي هغه شای خو د ټول افغانستان لپاره کار دي چې افغانستان خلک غریب دي هر غریب ته هغه شای پکار دي چې دغه قیامت جگ ده چې دا پاتې ونه
بل ډیر مننه. آواز مو هم ډیر لوړ و کور ودان ډیر خصاف واوریدل شو. بل ولی صاحب دغه یو موضوع رښتا هم چې مونږ نه یو څه هیره شو د ځنګلونو موضوع و د ځنګلونو د وهل او قاچاق موضوع چې د افغانستان پر تر بیا هلمند او دغه ختیځو ولایتونو کې دغه ډیر زیات دی.
بله جناب نورستان خوشبختانه خوشبختانه د نورستان د هغه قومي تړونونه او د علماء کرامو مشتل وازونه د حکومت توجه د دې زمينه برابر کړې چې یو د نلرګي د نورستان گاونډي هیواد ته نه پاتې کیږي او نه څوک ته کوي او د خلکو ضرورتونو لپاره چې یو ډیر سور ژمی لري دلته د هغې لپاره خلک د سوخ لپاره د جنګونو نه استفاده کوي او خپل کورونو جوړولو لپاره او د خرڅ د لپاره او د تجارت په موخه باندې قطن د نورستان ځنګلات نه وهل کیږي او په قومي تړونونو باندې او د حکومت په توجه باندې دا ساتل کیږي. او په نورستان کې خپل کافي جلغوزي مشته دي او خوشبختانه د هغه جلغوزونه هم په خړول باندې استفاده کیږي او د کم وخت نه چې د هوایی دالیزونه د جراتناب ولسمشر په خاص ابتکار باندې شروع شو د جلغوزو قیمت زیات شو نو دلته د خلکو په اقتصاد کې هم ډیر مهم رول لوبولی دی.
د زلغوزو په ارتباط مو ویل چې دغه دالیس چې اوس مستقیما له چین سره وصل شو د حواله لارې د لومړي ځل لپاره څو ټنه زلغوزي هم انتقال شول. ولسمشر ویل چې له دې وروسته به خلک د همغو سیمو چې زلغوزي ونې پکې ډېرې دي خپل زلغوزي راټولوي او مستقیما به خریدار ته انتقالي، یعنی په دې معنی چې مخکې به په قاچاقي ډول باندې پاکستان ته انتقالوي او په ډېر کم په دې کې ډېرې ستونزې وي. آیا فکر کوئ چې له دې وروسته کېدای شي داسې یو میکانیزم تاسو ورته هلته جوړ کړئ چې دوی په دې پوه شي چې جلغوزي سره راټول کړي او یوه له سمې لارې کابل ته یا له هغه ځایه بیا نورو بهر ته ولېږدول شي؟
بله جناب نوري صاحب، مونږ کوشش کوو چې خپل نورستان کې د جلغوزو د پروسس او فابریکه جوړ کړو. او خوشبختانه په خو به دغه جلغوزي تقریبا 500 کلدارو باندې په پاکستان کې خرڅېده. بل ورځ مې د یو دوکان اعلان ولید چې 1 کیلو جلغوزي 6000 کلداري خودلی وو. د دې په معنا ده چې پاکستان ته نه ځي، پاکستان ته د پاکستان په ځای مستقیما موږ د دنیا سره کاروبار کوو او جلغوزو قیمت هغه څوک چې اخلي هغه په جګه اخلي. نو په پاکستان کې جلغوزو کمبود دي چې هغه 6000 کلدار ته قیمت ساتلی. دا دلته د خلکو په اقتصاد باندې ډیر مهم رول لوبولې دی او د خلکو اقتصاد په دې کې ډیر پیاوړی شوی.
بله مولوی صاحب، پښتني ډیر دي ډیر اوریدونکو ټلیفون نه کوي. د افغان بي سمات سواتل شمیر لري هم خلک ډیر پیغامونه راستوي، خو متاسفانه چې ډیر وخت نه لرو. له مولوی صاحب د پاروند قومي شورا مشر مولوی کریم الله څخه مننه کوو. بله حافظ صاحب، فقط یو پښتنه یا یو پیغام که تاسو لري غواړي، ډیر کم وخت لرو، یو په اخر کې یو 2-3 دقیقې د نورستاني وسندره به هم اوریدونکو ته خبر کړو که تاسو یو لنډ پیغام لري.
جناب نوري صاحب، زما پیغام به دا وي چې الحمدلله د نورستان عمومي لار کاملا امن ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دعوت ورکوو چې هغوی راشي د نورستان د ښکلا نه، د نورستان د طبیعت نه خوند واخلي، هم د نورستان د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او هم د دې په ځای چې په خارجي هیوادونو کې سیاحت کوي نورستان ته راشي. او کوشش کوو چې هغه لازم سهولتونه چې د سیاحانو دپاره او د چکر وهونکو دپاره لازم دي هغه ورته برابر.
ډیر مننه کور مو ودان د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم او د غراز د پاروند قومي شورا مشر مولوی کریم الله. له تاسو ټولو اوریدونکو هم ډیر مننه چې د افغان بي سمات سواتل شمیر لري مو پیغامونه راوستل. پیغامونه زخ زیاتی خټول نشو لوستلی. او له تاسو هم مننه چې د ټلیفون لري مو مخ سره تماسونی وو. او له نورو هم بخنه غواړو چې وینو شو کولای چې په دې پروګرام کې ام برخه واخلي. مو د ولایت په ولایت د پروګرامونو په سلسله کې تل هڅه کوو چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو د روپی جنو پستونځو خبرې وکړو، پر مشکلاتو یې خبرې وکړو او د یو ولایت نه د نورو ولایتونو وګړي خبر شي. او اوس به هم د نورستان په ویار یو نورستاني سندره واورو. په بل خبرونه کې بدخشان در پیژنو، را سره اوسئ. Keep your heart up.